قبل کې د ماښام شپږ بجې سوې. السلام علیکم درنو دوستانو، د ازادي رادیو د پښتو ماښامنۍ خبري مجلې ته مو بیا هم زه فریبا ظاهر هرکلی کوم چې په تخنیکی چارو کې تای روشن سره دی. د دې مجلې په سر کې به بیا هم د ووري چې د افغانستان او ایران جمهور رئیسانو د خاف هرات ریل پټلۍ په رسمي ډول نن پرانستله. دا نور مطلب وروسته ووري. سره هر څه د مخه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه له اسد الله الدین څخه.
د افغانستان او ایران ترمنځ یو مهمه ترانزیتي لار پرانستل شو. یوناما په ننګرهار کې د خبريالې وجنه بوګنونکو کار بللی او ټاکل شوی بلاروس د دسمبر میاشتې له شلمې وروسته خپل ځینې ځمکني سرحدونه وتړي. بشپړ خبرونه. د افغانستان او ایران ولسمشرانو د هرات خواف د اوسپنې پټلۍ د دواړو هیوادونو د سوداګرۍ ودې لپاره ګټوره وبلله. دغه پټلۍ چې 225 کیلومتره اوږدوالی لري نن په رسمي ډول پرانستل شو. د افغانستان او ایران ولسمشرانو د پروژې د پرانستې مراسمو ته لری واټنه خبري وکړي. محمد اشرف غنی وویل د دې پروژې بشپړېدل د معنا ورکوي چې دواړه هیوادونه د سوداګریزو اړیکو پیاوړتیا ته ملي اراده لري.
خطاهن
دا وسپنی پټلۍ د آسیا په لویه وچه کې د لیګ د ترانسپورت تر ټولو ګټوره، اغیزناک او ارزانه لار ده.
تیر اونۍ د لومړي ځل لپاره پر دغه پټلۍ په ازمایښتي ډول هرات ته 1500 ټنه سیمنټ وارد شول. یوناما په ننګرهار کې د خبريالۍ او د بشري حقوقو فعال ملال میوند وجنه غندلې. یوناما پر خپل ټوئیټر لیکلي دا پیښه له دې اړخه هم بوګنون کې ده چې نوموړې د بشري حقوقو پر نړیوال ورځ ووژل شوه. ملال میوند چې د انعکاس خصوصي راډیو تلویزیون خبريال و نن سهار له خپل موټر چلوونکي سره داندې ته پر لار ووژل شوه. په ختیځ ځون کې د خبريالانو د ساتنې کمیټې مشر شیرشاه همدرد وایي خبريالان دغه پیښه سخت خوشنۍ کړي.
هغه څوک چې د مریال د شخصیت سره بلدتیا لري هغه یې وبوګنول. نن ډېر زیات خبریالان خوشحالي وو چې یو پښتني ټولنه کې د داسې ستورو ځلېدل لږ لږ کېږي، نو له لاسه ورکول دا یوه ډېره لویه غمیزه وه خبریالانو دپاره.
بېلابېلو نړیوالو ادارو او افغان حکومت دغه برید غندلی. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي پر خبریالانو بریدونه د بیان ازادي چې په خبرې په ډیرو قربانیو ترلاسه شوي نشي غلي کولی. تر اوسه د ملالې د وژنو پړه کومې ډلې نه ده منلې، خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویلي دوی په دې پیښه کې لاس نه لري. بلورته په کاپیسا کې د بشري حقوقو فعال سارا سیرت د جرمني فرانسې د بشري حقوقو مډال ترلاسه کړ. په کابل کې د جرمني سفارت پر خپل ټوئیټر پاڼه میرمن سیرت زړوره فعال بللې او ویلې دي چې د بشري حقوقو نړیواله ورځ په مناسبت دا مډال ورکړی دی. سارا سیرت چې د ځوانانو د پارلمان غړې ده، له څو کلونو راهیسې کاپیسا ولایت کې د مدني فعال په توګه فعالیت کوي. نوموړې تیرو پارلماني ټاکنو کې ولسي جرګې ته نوماندۍ هم واخو د بریا رایې خپلې نکړي. هغو اعتراض کوونکو چې د افغانستان شمال کې له تښتونکو دی و ماشوم د خوشکېدو غوښتنه کوي نن 2 ساعته د اقینی سوداګریز بندر وتاړه. د عبدالروف په نوم دا 9 کلن ماشوم څه باندې 40 ورځې وړاندې د مزار شریف له ښاره ناپېژنده وسلوالو وتښتو چې تر اوسه یې برخلیک معلوم نه دی. څو سوه اعتراض کوونکو نن فاریاب کې د دغه ماشوم د ژر تر ژره خوشکېدو غوښتنه وکړه. د بلخ چارواکو د همدې اونۍ په پیل کې وویل د دغه ماشوم ژغورلو ته یې یوه ځانګړې امنیتي ډله ټاکلې. خبرونه له ازادي رادیو ناوړی. د برېټانیا صدر اعظم او د اروپای ټولنې مشر سره سلا شول چې د همدی اونۍ تر پایه بعد برگزټ سوداګری ستړون په اړه خبرو کې رامنځته شوی خند پایته ورسوي. بوریس جانسن او اورسلا وون دیرلین پرون بروکسل کې د ماخامنۍ پر مهال سره وکتل، خو خبرې د اختلافي مسایلو پر سر له کومې هوکړې پراته پایته ورسېدې. له برگزټ وروسته سوداګری ستړون په اړه مخالفتونه په دریو برخو پاتې دي چې د کب نیونې پر حقونو، د عادلانه سوداګری پر اصول او د همدی د ادارې کولو پر څرنګوالی دي. میرمن وندرلین دغه خبر ورسته وویل دواړو لوري ژوندۍ او په زړه پورې خبره درلودې، خو لا هم له هوکړې لري پاتې دي. اروپای ټولنې د برېټانیا د وتلو د لیکت پړاو د همدې دسمبر میاشتې په وروستۍ نیټه کې پایته رسیږي، خو د دواړو دغه هیوادونو د خدای برېټانیا او د اروپای ټولنې ترمنځ د سوداګرۍ د دوام لپاره داسې وتړون ته اړتیا ده. ټاکل شوی بلاروس د دسمبر میاشتې له شلمې وروسته خپل ځینې ځمکني سرحدونه د کورونا وایرس د مخنیوي په هدف وتړي. چارواکو ویلي پر دغه پولو به یوازې هغو کسانو ته د سفر اجازه ورکوي چې کار یا زده کړو ته روان وي. تر اوسه معلومه نه ده چې دغه بندیزونه به څومره وخت دوام وکړي. دا اقدام داسې مهال د خلکو د تګ راتګ په وړاندې یو خنډ بلل کیږي چې دغه هیواد کې د الکساندر لوکاشینکا پر ضد اعتراضونه روان دي. او فرانسې د ټکنالوژۍ دوه لوی شرکتونه امازون او ګوګل د کوکیز انټرنیټي اصولو په سرغړونه جریمه کړل. ګوګل به د دغې سرغړونې له امله 100 میلیونه یورو او امازون 15 میلیونه یورو ورکوي. ګوګل بیا په یوه بیان کې ویلي دوی د انټرنیټ د کارونکو د لومړنیو اطلاعاتو ثبت او د هغوی واضح کنټرول ته ژمن دي، او په خبره یې فرانسې د دوی پر دې کار سترګې پټې کړې. کوکیز په آنلاین بنا د انټرنیټ د کارونکو چلند زیرمه کوي.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د کابل او یو شمیر نورو سترو ښارونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې ملي ادارې په راتلونکو 24 ساعتونو کې د وړاندوینې اټکل کړی. کابل اسمان نیمه وریز د تودوخې 2 درجه 8 ټیټه منفي 2، هرات کې به هم اسمان نیمه وریز وي د تودوخې 2 درجه 8 ټیټه منفي 1، مزار شریف هم اسمان نیمه وریز اټکل شوی د تودوخې 2 درجه 6 ټیټه 1، کندهار کې هم اسماني موریز د تودوخې 2 درجه 2 او بل اخر جلال آباد کې به هم اسماني موریز وي د تودوخې 2 درجه 8 اټکل شوی ده.
دوستانو د ازادي رادیو خمو خبرونه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې دغه مطالب لرو. د هرات خاف ترمنز د اوسپنې پټلۍ د افغانستان او ایران ترمنز رسمن پرانستل سو. ولسمشر اشرف غنی نن په همدې مناسبت داسې وویل:
تکمیل شدن این پروژه مهم نشانه بارز اراده ملی هر دو کشور و محصول زحمات شباروزی و جانفشانی های مسئولین این پروژه مهم است.
د ننګرهار د یو خصوصي تلویزیون د خبريالي ملالي میوند وژنې په کور د نن او بهر سخت خبرګونونه راپرولې دي. په خپل اغلی میوند یو کال وړاندې د ازادي رادیو سره په یو مرکه کې داسې ویلو:
سولې پرته ژوند ناممکن دی. کله چې په یو هیواد یا په یو ټولنه کې سولې نو هغه ته د ژوند هغه کوم اړتیاوې چې انسان ورته اړتیا لري هغه ټول پوره کېږي. شي
د افغانستان د سولې خبرو د تګلارې متن چې ازادي راډیو ته رسیدلی شي چې د دې خبرو بنسټ څلور مهم موضوعات لري. دا چې د موضوعات څه دي په همدې مجله کې وګورئ. د افغانستان او ایران جمهور رئیسانو د خاف هرات ریل پټلۍ په رسمي ډول نن پرانسته. په دغو آنلاین مراسمو کې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وویل چې د دې پروژې په پرانستي سره به د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګریزي اړیکې لا پراخې سي. د ایران جمهور رئیس حسن روحاني هم د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو په پراختیا ټینګار وکړ او د افغانستان ثبات یې د ایران او په دواړو هیوادونو کې ثبات یې د سیمې لپاره مهم وګڼه. خطر پر دې سپدړ نور جزئیات راکوي.
د افغانستان او ایران ترمنځ د خاف هرات ترمنځ د وسپنې پټلۍ نن پنځشنبه د افغانستان او ایران د دوړو هیوادونو د جمهور رئیسانو لخوا په آنلاین ډول رسمن پرانستل شو. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی دا ورځ د دوړو هیوادونو لپاره یو تاریخي ورځ یاد کړو. وی ویل چې دا پرانسته به د دوړو هیوادونو ترمنځ سوداګریزي اړیکې لا پراخې کړي. خاغلی غنی ویل افغانستان له ایران سره د سوداګریزو اړیکو ترڅنګ ژورې فرهنګي او ټولنیز اړیکې هم لري.
تکمیل شدن این پروژه
په داس حال کې چې کورونا وایرس په دوړو هیوادونو کې خپور دی، د دې پروژې تکمیل دل د دې ښکارندوی کوي چې دوړو هیوادونه یو بل ته د ملي ارادو په تمثيل کې مهم رول لري. هغه برخو چې د دې پروژې په بشپړېدا کې زیار وسته تستری پروژې تراهاند.
د معلوماتو لمخې هر کال به پر دغه ریل پټلۍ شاوخوا 1 میلیون مسافر تګ راتګ وکړي او 10 میلیونه ټن خوراکي توکو راکړ ورکړ به هم پرې وشي. دغه ریل پټلۍ په څلورو برخو کې جوړیږي چې دوه برخې د افغانستان او د نورې هم د ایران په خوره کې دي. د یاد ریل پټلۍ د تړون لمخې ایران د دغه ریل پټلۍ 3 برخې جوړې کړي او یوه برخه برخه چې 15 کیلومتر کیږي د افغانستان حکومت به جوړ کړي. د یادونې ده چې د غریل پټلې 225 کیلومتر اوږدوالی لري چې 25 کیلومتر د افغانستان په خوره کې د نننه چې 15 میلیونه ډالر لګښت پرې شوی د ایران هیواد لوري ورکول شوې دي. د دې ریل پټلې څلور مبرخه چې افغانستان به جوړ کړي د ایتالیا هیواد لخوا د لګښت ژمنه شوې ده. د ریل دغه پټلې افغانستان د ایران ترکیه لارې له اروپا سره نښلوي. افغان جمهور رئیس ویل په افغانستان کې د نن هم د ولایتونو د نښلول لپاره د ریل پټلې د جوړېدو طرحه هم تر کار لاندې ده. د نوموړي په خبره له شیرخان بندر بیا کندوز مزار او هرات ته به د شاوخوا زر کیلومتر په اوږدوالي کې د ریل پټلې د جوړېدو طرحه جوړه شي. په ورته وخت کې د ایران ولسمشر حسن روحاني هم دا ورځ د افغانانو او ایرانیانو لپاره ډېره مهمه او ارزښت لرونکې یاده کړه. وی ویل چې دواړه هیوادونو د خپلو اړیکو د پراختیا لپاره هڅه کوي.
موږ نن یو برخلیک لرو د سیمې امنیت، ثبات او پرمختګ د دواړو هیوادونو د خو اړیکو سره نغښتل دي. د افغانستان پرمختګ زموږ پرمختګ دی، د افغانستان امنیت زموږ امنیت دی، او په افغانستان کې ثبات په ایران کې ثبات دی، او په ایران کې ثبات د ټولې سیمې ثبات دی.
د ایران جمهور رئیس غوښتنه وکړه چې د دواړو هیوادونو د راتلونکو اقتصادي پروګرامونو د پلي کولو لپاره یو ګډ کمیسون باید جوړ شي. د افغانستان جمهور رئیس هم د دې کمیسون په ژر جوړېدو ټینګار وکړ. خاطر پردیس، آزادی رادیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادی رادیو واوري. زموږ غلا زده رادیو واوري. په ننګرهار کې چارواکي وایي جلال آباد کې د وژل سوي خبريالي د قتل د پیښې په اړه جدي څېړنه کوي. ملاله میوند نن سهار شاوخوا 2 بجې په داسې حال کې چې دفتر ته پلار و د نامعلومو وسلوالو په ټزو وژل سو. د دې پیښې مسولیت تر اوسه چا نه منلای. خو د ملاله میوند کورنۍ او ځای خبريالانو یې د عملینو د نیولو غوښتنه کړې. په دې اړه نور حال د سهارګل مرزي پر راپور کې اوریدلې. سید غ راپور د ملاله په شخ پیلېږي.
سولې پرته ژوند ناممکنه دی. د اول خدای چې خپل ژوند په سولې کې تامینېږي. کله چې جګړې نو خلک د خپل ژوند ویره ورسره یار وختي په دې فکر چې وس په خپل ژوند له لاس ورکړي. کله چې سولې
دا غږ د ملاله میوند دی، کوم چې نور د تل لپاره خاموش شو. ملاله میوند چې د شاوخوا وو کالو راهیسې په ننګرهار کې د انعکاس خصوصي ټلویزیون ویاند او خبریاله وه، نن په جلال آباد ښار کې نامعلومو کسانو په ډزو وشله. 25 کلنه ملاله میوند کله چې له کور دفتر ته پر لاره وه، د کور په لس مترې کې د دې له موټر چلوونکي سره یو ځای وشل شوه. که څه هم د پیښې عاملین نه دي پیژندل شوي او په تیښته بریالي شوي دي، خو ځایي چارواکي د نیولو او قانون ته د سپارلو ژمنه کوي. د ننګرهار والی وایي د ننګرهار امنیتي مسؤلونو ته یې سپارښتنه کړې چې ډېر ژر د ملاله میوند وژونکي پیدا کړي.
دا نن سهار مې په همدې باندې عاجل یو امنیتي مجلس نیولو او ډېر واضح الفاظو کلماتو کې مې د امنیتي ارګانونو نه غوښتي دي چې په هر قیمت کې قاتل براته پیدا کړي.
خو د ملاله میوند کورنۍ بیا له چارواکو غواړي چې لوري د ټولنې د خلکو غږ ته انعکاس ورکاوه او دا چې چا اولی ووژل شوه حکومتي مسؤلین دې ځواب ووایي. د ملاله میوند پلار ګلملا وایي دا سنوري ملاله هم لري چې ټولنې ته به د خدمت په پار وړاندې کړي، خو په خبره چې د ملاله میوند قاتلین ضرور غواړي.
دا ملاله د شلس ملاله نوري ما سره شته، دا لار به تعقیبي والی صاحب محترم، خو په کټ جدي غوښتنه دا چې قاتلین دنه غواړم.
خو په ننګرهار کې د خبريالانو د خوندیتوب ملاتړ یو شمیر ټولونو او دغلته د یو شمیر نړیوالو ملي او سیمه ییزو رسنیو واستازو هم پر افغان حکومت غږ وکړ چې د خبريالانو خوندیتوب ته باید جدي اقدام وکړي. په خطیز کې د ژورنالیستانو د خوندیتوب کمیټې مشر شیرشاه همدرد وایي د ملاله میوند وژنه باید به بیزونه ګڼل شي او باید د پلټنو نتیجې له خبريالانو سره شریک شي.
دا باید ډیر جدي وپلټل شي او نتیجې بیرته د خبريالانو د ټولنو او خبريالانو سره شریک شي. موږ به دا قضیه تر هغه تعقیب کړو تر څو کوری چې نتیجې ته سره ورسیږو.
د ننګرهار د لیکوالو او ژورنالیستانو ټولنې مشر رحمت الله زیرمل وایي نه پوهیږي چې خبريالان څوک اولی وژني. زیرمال وایي ژورنالیستان یوازې د قلم او مایک خاوندان دي او په خبره چې ځایي حکومتي ادارې په ساتلو کې نغېړي کوي.
د افغان وطن یوې بلې ملالې پر وطن سره، خو هغوی چې فکر کوي چې موږ دښمنان یو، ورته وایو چې موږ خو بې دفاع خلک یو. تاسې څوک ووژل؟ یوې قلم او یوې کیمرې لرونکي مو ووژل، یوه خدمتګاره مو ووژل، خو موږ له حکومت سخت ګیل. دوی زمون په ساتلو کې ولې تون بي غوړې دي.
ملاله میوند ننګرهار وسیدونکو چې په کور کې لیو پلار رور او وی خور سره ژوند کاوه. د نوموړي د خپلوان و خواخوږ په خبره د ملاله میوند رور او خور لدې کشران دی او پزده کړو بوختي او هم دا و چې د کورنۍ لوی برخه اقتصادي بوج پر خپل غاړه وو. سحر ګل میرزا ازادي رادیو جلال آباد.
دوستانو په ننګرهار کې مو د یوې شزینه خبریالې د وژل کېدو په اړه راپور واورید. د همدې موضوع د لاس پړولو لپاره په افغانستان کې د ښځو د حقونو فعال او په ختیځ کې د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون د سیمه ایز دفتر په خوانی مشر صبرینا حمیدی را سره د ټلیفون پر کړشه ده. اغلې حمیدی خبرونه ته شرق لست. نن د بشري حقونو نړیواله ورځ ده او په دې ورځ په ننګرهار کې پرانا ورځ د یوې شزینه خبریالې او فعال وژل د تڅډول یو پیښه ښکاري.
دلو یو بخون کې خدای په نام البته په دې اکلا باید ویم چې د ژورنالستانو د مطبوعاتو د کورنۍ د غړو او خاصه توګه د بیان د ازادۍ فعالینو وژنه هغه د بشري حقونو د نقض په مواردو کې مراځي او په سترو جنایاتو کې مراځي. ځکه د دې بیلګې موږ په خام لرو په ذکوره طبقه کې همدارنګه په اوناسه طبقه کې چې د بیان د ازادۍ د کورنۍ غړي او د خلکو د غږونو منعکس کوونکي د ټولنې د ستونزو منعکس کوونکي په ډیر ډیر رحمانه شکل باندې په قاتل باندې رسیږي او هغه د جلال آباد د ښار په زړه کې نننۍ پیښه واقعیا چې ډیره دردونکې پیښه وه. نن یوازې د مطبوعاتو د کورنۍ غړي نه بلکې او نه یوازې یو ټولنیزه فعاله د یو کورنۍ سرپرسته د یو پنځه کسیزه کورنۍ پالونکي او روزونکي چې تقریبا د اته نه کلنۍ نه د کور پالنه د وړو خویندورونو د دې ملاله په غاړه باندې پاتې وه. د دې سره ټوله کورنۍ د دې وجل یوازې نه چې د مطبوعاتو د کورنۍ د غږ ته یو تهدید دی، د هغې غږ خاموشولو ته، د ټولنې د ستونزو چپ پاتې کېدلو ته یو تهدید دی، د هغې تر څنګ د یو کورنۍ مړینه ده. ځکه یو څوک چې د کورنۍ سرپرستی کوي، د کورنۍ پالونکي، د هغې وژنه د یوازې د هغې خپل د هغې نه د ژوند دا اغستل نه دي بچ، بلکې د هغې کورنۍ سره جفا ده. چې نن دغه جفا هم د دې د کورنۍ سره اوسه هم د مطبوعاتو د کورنۍ د غړي سره او هم د یوې فعال سره نه هم دردونکې پیښه ده، هم د اندېښنې وړ ده. او د اندېښنې تر څنګ که د دغسې قضایاو او د دغسې پیښو عاملین او مرتکبین د عدلی تعقیب لاندې نشي او د دغې د تعقیب او پلټنې نتیجه د ولس سره شریکه نشي، د مطبوعاتو د کورنۍ غړو سره شریکه نشي، شاید د دینه د شدیدتره پیښو او ناورینونو شاهدان موږ اوسو مخکې باید ونیول شي او همدارنګه مسؤول ارګانونه او اړوند ارګانونه د دې پیښې د تعقیب لپاره، پلټنې لپاره جدي اقدامات.
اغلی حمیدی، تاسو د عملینو خبره وکړه، څه فکر کوئ چا اول به ملاله پناشه کړی وي او هدف یې څه بولی؟
البته دا به وروسته د پلټنې نه وروسته د څېړنې نه وروسته د ابتدایي تحقیقاتو نه دا موضوع روښانه کیږي. مونږ ته د دې جلسې سره چې تقریبا یو ما په ګومان 15 ورځې مخکې مونږ یو ناسته لرله، هم د سي اندېښنه څرګندوله چې که ماته په مرکز کې کار پیدا شي بهتره به وي، ځکه زه خپل د ژوند دغه هلته نور خوندي نه بولم او زما ژوند ته یو سلسله مستقیم او غیر مستقیم تهدیدات شته دی. نو د پلټنې نه به وروسته تر دې دمه هېڅ جنا یعنې د دولت مخالفینو د دې د قتل او د دغه پیښې په اړه په غاړه نه ده اغوستی او دا لا تر دې دمه روښانه شوې نه ده چې دا مسؤلیت چا اغوستی. خو مونږ ته دا ځواب به امنیتي ارګانونه او کشفي ادارې خلکو ته انگیزه خبره احتمالی انگیزه دم کې دې شي چې خپل د مطبوعاتي دګر کې فعالیت د دې د مینې سبب شوی.
بله میرمن حمیدی، دا ډول بریدونه په ختیځ او په مجموع کې په افغانستان کې د ښځو ژغ او فعالیتونو باندې څه اغیز لرلی سي کپل اندوره ته وست؟
طبعا دغه څه پیښې چې ترسره کیږي که داسې وګورمهاله اغیز نه لري، په لنډ مهال کې دا اوس همدغه اوس چې څوک خصوصاً اوناسه طبقه چې د مطبوعاتو په کورنۍ کې فعالیت لري، د میرمنو د حقونو فعالینې دي، د ځوانانو په برخه کې فعالینې دي، د هغې د ټولو د تاثر او اندېښنې سبب شوې ده او کیدای شي د دوی فعالیتونه ټکنی کړي په یو لنډه مرته کې، خصوصاً په هغه حالاتو کې چې د سولې خبرې اترې روانې دي او دغسې اقدامات ترسره کېږي، ولو که دا هر چا ترسره کېږي دا د خلکو د ژوند حق ته تهدید دی او د دغسې فعالینو هغه جرات کمایي، یعنی په ټولنه کې هغه اقدامات چې ترسره کېږي هغه د ستونزو سره مخامخ کېږي.
میرمن حمیدی، ستاسو څخه ډېر زیاته مننه کوم. په افغانستان کې د ښځو د حقونو فعال او په ختیځ کې د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون د سیمه ییز دفتر پخوانی مشره صبرینا حمیدی وه.
جوان آزادی
خزینه تر سره اجازه نور کې چې دوی بلش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګول وخت درشي
په هنه
چې مو په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته مو په زمګه کې نو
آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
بیا هم د همدې شوزو پر وړاندې د تاوتریخوالي پر موضوع باندې تمکیږو. په افغانستان کې د شوزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د ختمولو شپږ ورځنی کمپاین نن پای ته ورسید. د افغانستان د شوزو شبکې لخوا په دې اړه جوړ شوې غونډې ته د هیواد لومړی میرمنې بیبی ګل غنی په خپل استول سوی پیغام کې د ولسي جرګې لخوا شوزو نمایندانو ته د رایې نه ورکولو موضوع د شوزو پر وړاندې تاوتریخوالي یاد کړ، خو ولسي جرګه وایي چې دغه نمایند وزیرانو د خلکو استازو ته قناعت ورنه سوکړای. اجمل تورمن نور تفصیل راکړي.
نن د دسمبر 10 نیټه چې د بشر د قانون نړیواله ورځ ده، په افغانستان کې د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي د ختمولو شپږ ورځنی کلنی کمپاین هم پای ته ورسید. دا کمپاین د خزو شبکې لخوا د نومبر میاشتې په 15مه پیل شوې او د دغه بنسټ مسولان وایي دا کمپاین په وزنونو کې چې د کابل په ګډون ننګرهار، بلخ، کندهار، پکتیا، هرات، بامیان او کندز ولایتونو رانغاړي پیل شوې او چې له بیلابیلو لارو خلکو ته عامه پوهاوی ورکړل شو. د خزو شبکې رئیس مشعل روشن:
زموږ په اند د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د ختمولو په برخه کې د مسؤلانو د پاملرنې لپاره د پیغامونو خپرول، د غږیزو پیغامونو، د عامه پوهاوي بلبوردونه او عدالت غوښتنه دا ګټور دي.
دغه بنسټ په خپل اعلامیه کې له خلکو، عدلي او قضایي بنسټونو، د کورنیو چارو وزارت او ملګرو ملتونو غوښتي چې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي قضیو او د دوی ستونزو ته رسیدنه وکړي او د ملي پروګرامونو په پلي کولو سره د عدالت غوښتنې په برخه کې له دوی سره مرسته وکړي. دوی د مدني فعالانو د خوندیتوب، د طرحې او قانون د تصویب غوښتنه هم وکړه. په ورته وخت کې د هیواد لومړی میرمنې بیبی ګل غنی د غونډې ته پر رالېږل شوی پیغام کې د ولسي جرګې لخوا ښځو نوماند وزیرانو ته د رایو ورکولو موضوع د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی یاد کړ. د لومړی میرمنې سلاکاري یلدا شریفي د پیغام دا برخه دا سیول وسته:
تاوری که همه د جریان هستیم که هفته قبل با تبدیل نمودن شما
لکه څنګه چې تاسو په جریان کې یاست، تیره اونۍ ولسی جرګې د څو تنو ښځو نوماند وزیرانو رایې باطلې کړې. د افغانستان ولسی جرګې نه یوازې دا چې قانون یې مراعت نه کړ، بلکې د ښځو په وړاندې یې تاوتریخوالی ترسره کړ،
بلکې مرتکب خشونت علیه زنان شو.
خو ولسی جرګوی د غنومند وزیرانو د خلکو استادو ته قناعت ورنه شوکړای. د ولسی جرګې د منشي مرستیال حجت الله خیرتمن:
نارینه و نوماند وزیرانو هم رای وانه خسته، نو موږ به دا د نارینه و پولان د تاریخوالی گنو. دا خبره زره دا اون چاچه رای وانه خسته دا یخپل استون زبا، زکه د خلکو استادو ته قناعت ورنه شوکړای.
تیر ورځ ولسمشر غنی هم درت شویو خزینه نوماند وزیرانو حسینه صافی او رنگینی حمیدی پاړه ویلی و چې دوی پاک وسوري او ملي کار کړي او د دولت د مشرتابه ملاتړ لزانه سره لدی. د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون شمیري خي چې د 2020 زیږدیز کال له جنوري تر نومبر میاشتې پورې د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي نږدې 3.5 قضیه ثبت شوی چې له 1200 زیاتې د فزیکی تاوتریخوالي دي. دغه کمیسیون وایي چې دا رقم د تیر کال په پرتله 11% راکم شوی دی او لامل یې د کمیسیون له نظره عدلي او قضایي بنسټونو ته پراخ نه لاسرسی او د کورونا وایروس خپرېدل دي.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
د افغانستان د سولې خبرو د تګلارې متن چې ازادي راډیو ته رسیدلی شي چې د دې خبرو بنسټ څلور مهم موضوعات دي: د امریکا او طالبانو ترمنځ د دوحې تړون د بنسټ په توګه ټاکل، د افغانستان د خلکو نظریات په پام کې نیول، د تلپاتې سولې راتلو لپاره د دواړو لوریو ژمنتیا، او د تلپاتې سولې لپاره د ملګرو ملتونو همیشنۍ غوښتنه. هغه څلور موارد دي چې د افغانانو ترمنځ د خبرو د بنسټ په توګه یادېږي. د افغانستان دولت د مذاکره کوونکي پلاوی یو شمېر غړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې د هوکړې د متن تاییدوي. امید ظهیر مل په دې اړه نور څه تر کوي.
د افغانانو ترمنځ د سولې خبرو د تګلارې متن چې ولسمشر غنی د سولې لومړنۍ پړاو خبري بولي ازادي راډیو ترلاسه کړی دی. د سولې خبرو د اساس په توګه د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې تړون منل، د تلپاتې سولې لپاره د افغانستان د خلکو غوښتنو ته پام لرنه، د تلپاتې سولې لپاره د دواړو لوریو ژمنتیا، او همدا ډول د تلپاتې سولې لپاره د ملګرو ملتونو همیشنۍ غوښتنه هغه مهم څلور موضوعات دي چې د متن کې راغلي دي. د افغانستان دولت د مذاکره کوونکو پلاوی یو غړی چې د موضوع د حساسیت لکبل نه غواړي نوم یې خپور شي، ازادي راډیو ته د سولې مذاکرات د تګلارې د هوکړه شوی متن تاییدوي. د افغانستان دولت د مذاکره کوونکو پلاوی دا غړی د تګلارې درې موضوعات د افغانستان د خلکو، مذاکره کوونکو پلاوی او ملګرو ملتونو غوښتنه په دې ډول تشریح کوي چې د خلکو له غوښتنې موخه د لوی مشورتي جرګې پریکړه لیک، له دواړو لوریو موخه د افغانستان اسلامي جمهوریت او د طالبانو اسلامي تحریک، او د ملګرو ملتونو د غوښتنې څخه موخه د دې سازمان 1514 شمیره پریکړه لیک دی. ملګرو ملتونو په 2016 میلادي کال کې د 1514 پریکړه لیک په صادرولو سره د افغانستان د سولې لپاره هڅې وستایلې، او ویل دا سازمان درایو په اتفاق د افغانستان دولت او طالبانو څخه غواړي چې د خنیت په خودلو سره د تاوتریخوالي په کمولو او د زندانیانو په ازادۍ سره د یو او بل ترمنځ لا ډیر باور جوړ کړي. د افغانستان دولت د مذاکره کوونکو پلاوی د دې غړي لقوله د جرمني، ناروی او قطر هیوادونو هر یو په ځانګړي ډول د دې عبارتونو توضیح لاسلیک کړي، او یو نقل کاپی دواړو لوریو ته ورکړي ده. د سولې خبرو د تګلارې په متن کې یوش اصول د دې خبرو د پرمخ وړلو لپاره ټاکل شوی دي. د دین او هیواد د ګټو خلاف د هر ډول موضوع نه ځایول، د سولې خبرې په خنیت او د بریالیتوب په ارادي، په صداقت او خفزا کې پرمخ وړل، یو او بل ته احترام او د کلام د عفت ساتل د دې اصولو له ډلې یو شمیر دي. په دې اصولو کې همدا ډول راغلي: د مذاکرات پر مهال پر یوې موضوع د هوکړې د نه کولو پر مهال دا موضوع باید د ګډې کمیټې لخوا حل شي، او د اختلاف په صورت کې به د دواړو لوریو ګډ پلاوی د شریعت پر رڼا کې هغه حلوي. د هغو معلوماتو په اړه چې له رسنیو سره شریکیږي باید دواړه لوري پرې هوکړه وکړي، او له غیر مسؤولانه څرګندونو هم باید ډډه وشي. د اسنادو پټ ساتل ډیر مهم ګڼل شوی، او دا هم ویل شوی چې د دواړو لوریو لخوا د هوکړې پرته د هغو مواردو رسنیس کول چې مذاکراتو ته زیان رسوي باید ترې ډډه وشي. د دې تګلارې په یوشتمه ماده کې راغلي: رسنۍ او هغه کسان چې په بیلابیلو نومونو غواړي د مذاکراتو سیمې ته ولاړ شي باید له دې ځای لرې وساتل شي. د افغانستان دولت د مذاکره کوونکي پلاوی یو بل غړي هم ازادي راډیو ته وویل چې د دې تګلارې ډیر متن د مذاکراتو د تګلارې له اصلي متن سره برابر دی، خو په قطر کې د طالبانو د مذاکره کوونکي پلاوی ویاند له دې قبله چې د دې ډول معلوماتو رسنیس کول محرم بولي، د تګلارې دا متن نه تایید او نه هم رد کړ. د افغانانو ترمنځ د سولې خبرې د سپتمبر په 12 پیل شوې، او د خبرو تګلارې په اړه بحثونو نږدې درې میاشتې وخت ونیو، او بل اخر د دسمبر په 2 منټه دواړو لوریو اعلان وکړ چې د خبرو پر تګلارې هوکړه ته رسیدلې دي، او د سولې خبرو پر اجنډا به هم هر څه ژر خبرې پیل شي. امید ظهیر مل، ازادي رادیو، کابل.
ازادي رادیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
که څوک د کورونا ضد واکسین وکړي بیا به هم ماسک نه لري کوي، او که ول ماسک ځان خلاصي؟ د دې پوښتنې جواب د احمد شیبر په دې راپور کې وورو.
د سو دلایلو له امله به خلک تر وی مودي ماسک تړي او ټولنیز واټن ته به پام کوي. د کورونا واکسین دوه ځله کیږي. د فایزر کمپنۍ دوهم واکسین درې اونۍ وروسته تر لومړي و باید وشي، او د مدرنا کمپنۍ واکسین څلور اونۍ تر لومړي و وروسته تطبیق شي. بل دور ته دغه واکسینونو اغیزمنتیا سمدستی نه ده. د اسوسییټډ پریس اژانس په وینا خلک باید تر لومړي واکسین وروسته دوی اونۍ احتیاط وکړي، او له ناروغي ممکن یو مخخه وخت څوک وساتل شي چې د واکسین دوهم ستن ورته ولګول شي، او بیا هم یو دوی اونۍ تیر شي. په واشنگتن پوهنتون کې د واکسین متخصص دیبورا فولر وای تر اوسه دا څرګند نه ده چې د فایزر او مدرنا کمپنیو واکسینونه یو مخلق له ناروغي ساتي که د ناروغي له علامو خوندي کوي. د دې مطلب دا دی چې واکسین شوی خلک شای بیا هم په کورونا اخته شي، خو دا شمیره به خورا کم وي. دیبرا فولر زیاتوي چې د واکسین آزموینه تازه پر ماشومانو پیل شوې ده، او تر هغو به واکسین ماشومانو ته نه ورکول کیږي چې څېړنې په دې برخه کې بشپړې نشي. د امریکا د متحده ایالاتونو د واکسین د پراختیا د هڅو د برخې مشر منصف سلاوی اټکل کوي چې د امریکا په متحده ایالاتونو کې شای د می میاشتې تر لومړیو د فایزر او مدرنا کمپنیو د واکسین اغیزمنتوب ثابت شي. د کورونا واکسین کسر لننه هم پیل شي، په سلګونو میلیونو انسانانو ته میاشتې میاشتې وخت پکار دی چې واکسین ورسیږي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
کتب لري ټوخیږي او سامو بندیږي، نو ځان قرنټین کړئ چې کورنۍ او ټولنه مو خوندي وي، او بیا د کورونا وایروس معاینه وکړئ.
دوستانو د نن ورځې پښتو ماښامنۍ خبري مجله هم دلته پاتې ورسیده. دری مجله آرش هم اندر تلنې کې شرغلې.
تشکر.